وتختیدل او د ایتلی او ساحلی ساتون کې 13 ورځ ویلی چې شورون کو خوښا 2000 کډوال ل یو لسو دوبیدن کو کشتو بچ کړی دي.
ملیک امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمته د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو, نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواری زموږ ملمه ده. د ننګرهار ولایت هسکی منی اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي, خو دا مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواری خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستې او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي, لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بله ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواری د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي, له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواری صاحب, تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوندی اوسی شینواری صاحب, ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي. وایي خلکو به شور کولو, خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دی په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو, څنګه خلکو غوغا وکړه؟ که نه
یاره امیر صاحب, زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی, د هغې مینه ما ته را رسي, د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی او په راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه؟ ما په هندي او پاکستانی ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله, خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجایش په کې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا سنگ مخې ته وي که نه, چې د هغه کاري لوستونکی د کومې سطحې دی, د هغه پیغام ته څوک وږ نیسي. نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې وي هغه باید راواخیستل شي, که په هغه کې د زبانو بیان د تازهګۍ خبرې, په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې, په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې, ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کومه زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه, او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل, د راجندر سنگ بیدی, د منټو, د کرشن چند, د قدرت الله شهاب او د دې خلکو, ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته, خو چې دی نو د لنډې رسیده کوي په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه ځکه چې دوی په بر صغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځلې نو مصر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي نو د دې حضراتو نه کوم څه کړه او تجربه چې ما ته تاسو کړې ده زما مستقبل
شنوار صاحب کما ناول لست او بیا مې دا پروگرام کول خایز ما پښتنه به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه خو ما زه اعتراف کوم ناول تازه به خي چاپ شوی دی تر اوسه ما نه دی لست نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کوم چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زړه ملګری چې دی موږ په غوي خوشحالي ګو زموږ ویاړ دی خو لږ دې نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی ژوندی پروګرام دی یو پښتنه ذهن کې لرئ نو د پښتنې سره راشئ زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي
د دوا کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په هم ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده نو دا زما د دوو ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس دا د هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون یو درېمګړی کس هم ور سره وي نو دی زما نه بغیر چېرته نه ځي نو ما هم د ځان سره په هنیمون کښې
بوځي خلک وایي چې نه کار کوي څه کار خو تا کار پیدا کړی نو ناول دې لیکلی
بس دا کیسه ده په دې کښې د دې په توسط هغه خبرې چې زما په زړه کښې هغه ما کړي دي د دې هنیمون د ذکر په سبب باندې پدې کښې چې دی نو ټول نکات شته مذهبي نکات شته په کښې کوم مذهبي پېښې چې اوس دي او مونږ ته را پېښې د مذهب په نوم باندې کمې کښې دي دا په کښې شته د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه په کښې شته د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د په چکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل په کښې شته نور د انسان داخلي کوم نفسیتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا په کښې شته سیاسي مسایل په کښې شته کومې چې پښتانه ته را پېښې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دې نه نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې په کښې شته
شینوار صاحب
واقعات کښې د هنیمون بېلابېلو مناطقو نه تېرېږو
شینوار صاحب هسې یو عصري سوچ دی ګینی ما واده کړی تاسو هم واده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوی شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینی هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کښې سملي یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کښې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کښې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوئ او دوی ځي په سفر باندې د واده په اوله میاشت کښې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال راځي کښې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغوی هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کښې دا شی نه شته که نه او چې نه وي یو شی په کلچر کښې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه چې خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټۍ بلکې اوس خو پښتون با شعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د دې اوسني مصیبتونو د وجه نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کښې نصیب نه دی شوی دا ډېره خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري هغه به د دې ناول په توسطو پېژني
بلکل هغه ملګري چې لا یې د واده نه دی شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب دې خامخا ولولي د هنیمون په باره کښې هسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کومو موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ته یې خپله لاره څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوي دي نو هغه داسې که سپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی او د هغې پلاټ او د هغې ژبه او د هغې چې کوم د ناول جدید لوازې دي د دې نه ډېر شاته پاتې دي پلاټونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لا مړه دي نو په مړه مړ پلاټ کښې چې په هغې کښې ځان نه وي نو هغې ته بیا څه لیستونکی هم چې دی هغسې د فن کوم توکي چې دي هغه پکښې نه وي کار کړي نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده داستان دی د ناول په چوکاټ کښې ډېر نه ځایېږي متاسفانه زه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی وي او یا د کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د دې ناولونه یې لوستي نو او بیا د پښتو ناول ور سره په څنګ کښې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په ده کښې به نو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم ولی ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي باید چې بل سړی په دې هکله خپله رایې وایي خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کښې د عام کوم د پښتو ناولونه چې تر اوسه چاپ شوي دي په دې کښې جدا دي یو ژبه چې ده د دې استعمال او چې دی د دې په دې ناول کښې د واقعاتو منظرکشي زما په ناول کښې ژبه او منظرکشي دا د دومره سطحې دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دي په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې د اردو د سطحې سره په ټکر کښې دی
نو شینواری صاحب په پښتو ناول لیکونکو کښې ما هم د اردو ناولونه ډېر لوستي ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستي خو په پښتو ناول لیکونکو کښې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي یوه بله نړۍ را ته ښیي په هغې کښې د نور محمد ترکي او د استاد شپون نومونه زه د یادولو وړ بولم تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې ځوانانو کښې خو تاسو وویلې چې په فني باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي
مشرانو لیکوالو کښې چې ما کوم ناولونه لوستي عامر صاحب نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن نه واته نهه کاله مخکې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی او ځکه هغه سړی چې دی هغه لوستی کس دی زما نږدې ملګری دی زمونږ مشر دی د هغه په سګوان ناول کښې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده او اګر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې خو بیا هم دومره تاثر په کښې شته او بلکې دومره وحدتې تاثر په کښې شته چې هغه لوستونکی سره خره نه پرېږدي او ناول یې چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی هغه ډېر اهم ناول دی او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډېو مختلفو ځایونو کښې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کښې چاپ شوي دي یا د افغانستان د تورخم د بېکاره دي کښې نه را دې خوا چاپ شوي دي نو په هغې کښې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه ښه دي
صحیح مونږ په افغانستان کښې ډایجسټونه نه لرو تاسو خو د پېښور کښې هم پاتې شوي یاست هلته به مو لیدلي د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه وي او په هغې کښې هم کیسې وي آیا ډایجسټ لیکونکو ته هم مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي او ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته او بله دا چې په افغانستان کښې که ډایجسټ لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړی که نه
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم عامر صاحب انتهایي اهمه نقطه دې بیان کړه ډایجسټ چې دی هغه په ادب کښې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي لکه په افغانستان کښې چې سټریټ لیول کرکټ نه شته نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته را نه شي سټریټ لیول فوټبال نه شته نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نه شي کېدی تر څو چې کوڅه په کوڅه دروازه په دروازه میدان په میدان کرکټ عام نه شي بله لوبه عامه نه شي نو په ملي سطحه باندې ښه لوبغاړي مخې ته نه شي را تللی په ادب کښې د مجلو رسالو او خصوصا د ډایجسټ همدا کردار دی ما چې فکشن زکړه هغه ما د سب رنگ ڈائجسٹ نه زکړه کوم چې په 1900 یا 2003 کې چاپ کېده د پاکستان او د هند تقسیم نمخ کې نو زه په کې د بری صغیر تمام اعلی درجه فکشن رائټران موجود وو لکه الیاس تیتا پوری د کرشن چندر د مو پاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي ما تر اوسه هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه زه د ډایجسټ احسانمند یم د اعلی درجه د ډایجسټ تر څو چې په افغانستان کې تا چې کومه خبره وکړه ډایجسټ ټایپ ادبیات نه راوتلي زه فکر نه کوم چې هغه دې د ادیب ذهني تربیت وکړي او د فکشن په اکله دې تربیت وکړی شي ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجه فکشن بهی کلونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح وي او که یو سړی افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کې یا د ملګري نه او هغه کښېني یو افسانه لیکي نو دا به ډېره خام وي.
صحیح شینوارې صاحب، چېرته مې لوستي وو چې په تاریخ کې یوازې نومونه اصلي وي، کیسه وي، ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي دا نومونه یې فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم، ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستي دي او بیا د هغوی هغه یونلیک بیا هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي، د خوشونت سنگ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی، مماثلت پکې شته دی. نو د دې معنی نه ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې دی، د شخصي ژوند چې دی، د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې؟
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي. د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه، شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا دی چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنا نه چې واقعي شوی وي. مثلا زما دا ناول چې دی، زه په هند کې ګرځېدلم، په نیپال کې ګرځېدلم، خو ما هند لا نه دی لیدلی او نیپال مې لا نه دی لیدلی، همدا دا هنیمون واقع شوی دی. مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکی دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات په کې نه شي پیدا کولی چې وایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې و هغه خو به هغه و چې واقعات به چې دی نو په 100-90% چې دی هغه به دروغ و. مثلا د چین ماچین خاطرې به غسنه وي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به و او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر و. مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول. نو عام لوستونکی چون د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دی پوه نیوه. په افسانه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته ته په ناول کې صحیح واقع بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي، دا امکان نه لري، نو ټول ناول لاړه ختم شي، ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکې وي، امکانات یې وي او یا رښتیا شوې وي، پېښه شوې وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه. ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوارې صاحب میلمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بېلابېلې خبرې ورسره وکړلې. ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی وو.
ښه،
هغه وخت زه لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په دې کې 14 افسانې دي شپاره پکې آسانی دی چې بیلابیل موضوعات پکې دي. پدې کې د جنس په بنیاد مسائل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنی د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب په رنګ هلته کېږي، د دیني اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي، هغې افغاني شته یو دوه نور مختلف قسم افغاني پکې شته، برابر موضوعات دي شته پکې.
شنوار صاحب، مونږ خو عموماً د شاعرۍ نه نثر کم لرو، نثر لیکونکي کم لرو، بیا په نثر کې چې لنډې کیسې ته راشو هغه هم کم دي، بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو، خو که راشو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنې ته، بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشو ویلی، د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې. وجه یې څه ده؟ مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو؟
نه، دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته قوم دی. په دې دنیا کې زموږ نه ډېر کمزوري قومونه شته، مونږ ښه تکړه خلک یو، خو خبره دا ده چې نه د نقد نه یریږو او نه د تنقید د فن نه اریږو. صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته، هغه 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 ځمکه نه ده تیاره، دلته چا کار نه دی کړی. کړی زما مشران ملګري دي، نه خفه کېږي. مثلا ناصر منګل صاحب اوس یې تلاشه چې ولی نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې، مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازی وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته. نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی. عام نقاد په پښتو کې نشته. د اعلی درجې عالم شخصیت دی، فاضل شخصیت دی، خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي، او خپله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې، او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قایمه کړي، منصب سازي وکړي، د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کړي او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی، اوس دا پکار دی چې دا دا وشي. نو عام د یو نقاد کمی دی، نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تا وایي بېخي ډېر کمی دی.
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کوو، بیا به تاسو نه هم اورو، نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ، ځکه دینه پس به تاسو نه اورو. په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره، په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي وه زما د پاره. مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی، مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی، او پی جندن با بیا پاتشوا دا بیا لپارا. خدای خبر سوخ با یو سوک لکس پرلی راشی، خدای خبر سوخ با یو سوک لکس پرلی راشی، د خبر سوخ به زینت شي د صحرا لپاره. د سرک غاړه ده، یخنی ده، او یو څوک روان دی. د سرک غاړه ده، یخنی ده، او یو څوک روان دی. په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره. او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو، هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو، یو بې روزګاره شاعر خنه و داستا لپاره. په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي وه زما لپاره. شینوار صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غواړم.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سره صحرا ده او تنهایی د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم ویریږم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم ویریږم چرته دا راته ونه وایي چې ستا یم او رڼا په رڼا ورځ حمله ور شوه رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه د تیارو چغې را وکړې چې بلا یم او راته هېچا غږ ونه کړو چې ما یې خدای خبر شه چې صابره زه د چا یم.
ډېر ښه ډېر ښکلی غزل ډېره زیاته مانا صابر شینوار صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره یې اوس دپاره درنه مخه ښه کوو ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې کور مو ودان اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي د الله په امان. پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو